سلام، سیرزیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در این برنامه هم روی وضعیت مهاجران و پناهندگان افغان در پاکستان و نگرانی‌ها از عملکرد اسلام‌آباد به خاطر اخراج اجباری افغان‌ها و عواقب بازگشت آنها به افغانستان صحبت می‌کنیم. دوستا، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نگرانی خود را از اخراج اجباری مهاجران افغان به صورت گسترده از پاکستان ابراز کرده و از این کشور خواسته است تا به میزبانی طولانی مدت افغانها ادامه دهد. گراندی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است: شمار زیادی از افغانهایی که مجبور به ترک پاکستان شدند با مشکلات و خطرات شدیدی روبرو هستند. و گفته او افغانستان در چنگال یک بحران انسانی است که با نزدیک شدن زمستان به آن افزوده شده است. در این حال کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان از برگرداندن اجباری مهاجران افغان که متعلق به اقلیت‌های مذهبی‌اند به افغانستان نگرانی کرده است. این کمیسیون با نشر اعلامیه گفته که گزارش‌ها در مورد افزایش بازداشت، خشونت و ارعاب علیه جامعه احمدیه و مهاجرین افغان در پاکستان نگران کننده است. دیوید کری، کمیشنر این کمیسیون، گفته است که او نگران است که حکومت پاکستان اقلیت‌های مذهبی را که از آزار و شکنجه گریختند به زور به افغانستان بازگرداند. او گفته است که در حکومت طالبان مسیحیان، مسلمانان شیعه، مسلمانان احمدیه و سیکان نمی توانند آزادانه عقاید و امور مذهبی خود را در افغانستان انجام دهند. امریکا طالبان ایران رد می کند و برعکسش ادعا می کند. در این بحث مهمانان ما افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، و عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانان، از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. بردو مهمان خوش آمدید میگم. بسیار جد خوش آمدید در برنامه. ما نیم ساعت وقت داریم، کوشش میکنیم کوتاه صحبت بکنیم، به همه وقت یک جا برسه. سوال اولم میشه از آقای خطک بپرسیم. آقای خطک، چون شما در منطقه هستین، در پاکستان هستین، آخرین معلومات پیشتان چیست و چه فکر میکنین دلیل اصلی اخراج اجباری افغانها و او هم در طور یک مقطع زمانی چی است؟
بله، بعد از سلام و احترام خدمت شما، مهمان شما و بینندگان شما، عرض میکنم که امین تصمیم پاکستان از طرف حکومت سرپرست که برای انتخابات در قدرت آمده اینا گرفتند. اصلا از نظر حقوقی اینا حق نداشتند اینطور تصمیم بزرگ را از طرف کشور خود بگیرند. علاوه بر اینکه این تصمیم تخلف میکنه از تمام قوانین بین المللی، قوانین بشری بین المللی، یعنی مطابق با حقوق، مطابق با یعنی حدود حقوقی دولت پاکستان نیست، غلط است. خب اینا گفتن که چون در امی اواخر در پاکستان حملات تروریستی افزایش یافته، تی تی پی مثلا نفوذ کرده در پاکستان و اینها تبلیغات برای انداختن که گویا افغانها دست داشتن در امی حملات و اینها به طور غیر مستقیم گفتن که مهاجرین افغان نیز در امی حملات سهم داشتن وغیره، کوئی تبلیغات برای انداختن تا صداهای آوازهای جمعی مدنی را خاموش کنه و انتقادی که از خارج می آید خاموش کنه. مگر انگیزه اصلیش این است که اینا بعد از اشغال افغانستان به دستای طالبان اینها اقدامات دیگری را گرفتن تا بلای افغانستان هژمونی خود را تامین کنند. علاوه از این که ابی تقریبا نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را مجبور به اخراج جبری می کنند، علاوه بر آن یعنی دو اقدامات دیگر نیز گرفت که زیاد زیر بحث نامده. دویمشی بود که مثلا وزارت تجارت پاکستان اعلام داشته که اونها یک لیست را به چاپ رسانیده که گویا افغانستان امی چیزها را از طریق ترانزیت ترید، تجارت ترانزیتی وارد کرده میتانه و دیگرش را وارد کرده نمیتانه. و دویمشی بود که حق عبور مرور قبائل افغان پشتون که بالای خط دیوران زندگی میکنند و هر دو طرف دیوران وجود دارند، اینا از 130 سال به این طرف حق عبور مرور بدون ویزا و پاسپورٹ داشتن. مای گزشتہ پاکستان این تمام پروسا را یعنی رد کرده و شرط قیود ویزا و پاسپورٹ را تاکید میکنه و در چمن امو پروتست بسیار بزرگی را که از 17 روز به این طرف در جریان است علیه امی مسئله است. خب این سه اقدامات را ما فکر میکنم که اصل هدفش تامین هژمونی بالای افغانستان و استفاده از خلیگاهی که در افغانستان موجود هست که یک سیستم دولتی یعنی مشروع نیست و در پاکستان هم یک حکومت سیاسی نیست و جنرالای پاکستانی میخوان اجنده هژمونی خود را پیش ببرند.
تشکر. آقای مصباح، پاکستان هرچند کنوانسیون بحث آقای خطک ادامه میتیم این بحث گسترده تر میشه، اما من فقط میخوام سوال تکنیکی داشته باشم. پاکستان هرچند کنوانسیون ژنو در پیوند با حقوق پناهجویان و مهاجران را امضا نکرده، اما با آن هم طی 40 سال گذشته به میلیون ها افغان پناه داده بود. از رهگذر حقوق و قوانین بین المللی به نظر شما چقدر فیصله اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان یک تصمیم قانونی بوده میتونه؟
سلامت باشین. سلام خدمت شما خطک و بیننده های محترم. بحث اساسی در خصوص امضا کردن یا عدم امضا کردن کنوانسیون نیست. مهاجرت یا زندگی پرمسئول یکی از جمله حقوق اساسی تمامی انسان ها در روی زمین است. اعلامیه جهانی در 1948 وقت زمانی که در ماده 13 و 14 این حق را به رسمیت میپذیره، این کنوانسیون توسط این اعلامیه توسط پاکستان پذیرفته شده. در پهلوی از او خود کنوانسیون از لحاظ حقوقی بحثش به این است که حتی کشورهایی که عضویت این کنوانسیون را هم نداشته باشه حق اخراج اجباری را نداره. یعنی یک میکانیزمش را باید در نظر بگیره، موضوع را با UNHCR در جریان بگذاره، بخاطر که مسئله بسیار مهمی است که انسانها در روی زمین بتانه به شکل مسئول و مسالمت آمیز زندگی بکنه. بنابراین از لحاظ سایر حقوق، یعنی تنها بحثی از این است که یک کنوانسیون را پاکستان نپذیرفته، بلکه اینجا یک سلسله اسناد دیگه حقوقی است که او را برش صدمه وارد می سازه، اعتبار از اینا کمتر می شه در این خصوص. و حقوق پناهنده به هر حالتش در هر کشور مسئول است و در این خصوص خود نقش سازمان ملل متحد خصوصا در بخش امور پناهندگان به می خاطر است که در هر کشور گوشه از جهان اگر مهاجر میره اینا باید از حداقل از حقوق بسیار اساسی که داره از او برخوردار شود.
تشکر. آقای خطک، به ادامه بحث شما، بحثایی هم وجود داره که گویا پاکستان در تبانی و یا حتی به درخواست حکومت طالبان مهاجرین افغان اخراج میکنند. بر اساس برخی گزارش ها یکی از و یا هم بر اساس همین بحث یکی از دلایلی که حکومت طالبان درخواست ممکن پیشنهاد کرده باشه ترس و نگرانی ایجاد یک جبهه ضد طالبان در پاکستان توسط نیروهای امنیتی پیشین افغان که در پاکستان پناهنده شده بوده است. چه فکر میکنین؟ آیا این بحث مستدل بوده میتونه؟ شما این بحث را تایید کرده میتونه؟
به نظر ما زحمت طالبان که فعلا در کابل بر سر قدرت هستند، اونها با جنرالای پاکستانی مناسبات استراتژیک دارند و یک سلسله تفاهمات اساسی بینشان وجود دارد. این بعید از امکان نیست که ابھی بالخصوص آنائے کے بعد از اشغال قبل بدست طالبان انہا بیرون آمدان، حتماً طالبان از حکومت پاکستان ایک تقاضا مخفیانہ شاید داشتا باشن کہ انہا را پس را با افغانستان روان کنید. این امکان هست و علاوہ بران مخالفت طالبان با این پروسا بسیار جدی نبودا. مثلا اونا هیچ قدمی را قدم دیپلماتیک یا سیاسی را نبرداشتن که گویا اعتراض خود یعنی جدی کنند. مثلا میتونستن میگفتن که ما فامیلای خود از پاکستان پس میخواییم، دیگر ما در پاکستان زنده، فامیلای ما زنده پاکستان زندگی نخواهند کرد وغیره، یا بعضی اقدامات دیگر دیپلماتیک ممکن بود، مگر اونا اقدامات نبرداشتن. علاوه از اینکه یک چند بیان های میانتهی در میدیا یعنی پخش کنند، دیگر چیزی نکردن. و از این خاطر حکومت پاکستان فکر نمی کنم که اعتراضات طالبان را جدی می گیرد، چرا که طالبان متحدین بسیار کهنه حکومت پاکستان است.
تشکر. آقای مصباح، به ادامه بحث شما، خب پاکستان من ایسی یک کشور مدعی است که حق داره آنچه اونا حضور غیر قانونی مهاجرین میخوانن در مقابلش اقدام بکنه و کسایی را که دوست ندارن در کشورشان غیر قانونی حضور داشته باشن بیرون بکنن. حالا بحث قانونی بودن حضور و غیر قانونی بودن حضور افغان ها در پاکستان وجود داره. به نظر شما تفکیک بین این که کی قانونی میتونه در پاکستان باشه و کی قانونی نمیتونه در پاکستان باشه چقدر ساده است و آیا در واقع پاکستان حق مشروع بر اخراج شهروندان افغان داره یا خیر؟
ببینین، چند مورد است که وضعیت را فعلا قسم ساخته که پاکستان در این مقطع زمانی حداقل همچو تصمیم را نگیره. بحث مشروعیت ملی از این است که یک اداره موقت است فعلا، در پهلوی از او بحث کنوانسیون ها است. مشکل تاریخی را که ما در بحث خط دیورن داریم، این هم یک مسئله حقوقی است، از لحاظ حقوقی این مسئله جنجال برانگیز است، اینا در این خصوص نمیتونه. راه های بدیل زیادی وجود داره که این مسئله حل شوه بر مبنای از او که او با تفاهم با سازمان ملل متحد خصوصا اداره پناهندگان بحث راجستریشن مطرح شد. خب از لحاظ حاکمیت ملی درست است، اونا حق دارن، میتونن که کسایی که غیر قانونی در کشورشان باشن اخراج بکنه، ولی مسئله افغانستان یک مسئله جدید نیست و در پهلوی از او مسئله بسیار عادی هم نیست، تعداد بسیار زیاد هستن. این مهاجرت در سرتاسر دنیا مطرح است، یک موضوعی نیست که تنها پاکستان، در حالی که پاکستان بسیار سود مادی و در کل گرفته است از جامعه جهانی و از همه، بنابراین مشکلات حقوقی زیادی را داره. نقض منشور ملل متحد در اینجا مطرح میشه، نقض سایر تعهداتی که نه تنها در بحث مهاجرین مطرح است، بلکه در مسائلی کنوانسیون های عدم شکنجه، تبعیض و سایر موارد. بناهن خود حق از این که در این مقطع زمانی همینطور تصمیم بگیره بر فعلا نداره، به خاطر که امی اداره بر مبنای قانون اساسی پاکستان فعلا نمیتونه که اینطور یک تصمیم ملی را که بگیره. و در پهلوی از او طبعا قوانین افغانستان هم اینجا مطرح است که پاکستان او را همواره نقض کرده و نقض میکنه به خصوص.
تشکر. آقای خطک، گزارش های متعدد از ضبط دارایی های مهاجرین افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان و برخورد خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان با مهاجرین افغان نشر میشه و نشر شده. به نظرتان این اقدامات پاکستان چقدر میتونه نقض حقوق بشر تلقی شود؟
این اقدامات خیلی ظالمانه است و تخلف قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی پاکستان در قانون اساسی پاکستان در فصل حقوق اساسی شهروندان و آنهایی که موقتاً در پاکستان هستند. اینجا بعضی چیزها هست، حقوق اساسی برای آنهایی که در پاکستان فعلا موجود هستند، هر کسی که باشد، از این خاطر او را تخلف ورزیده و اقداماتشان خیلی یعنی ظالمانه و دشمنانه است. ببینید، یعنی بین دو کشورها که جنگ میشه، گای گای بعض محبوسین جنگی می باشد در یک کشور، یعنی کشورهای فریق شریک در بو جنگ، با اونا هم اینطور برخورد نمیشه، طوری که اینا با امی مهاجرین کردن که اینا اینجا برای جنگ نامدن، برای پناه آمده بودن، از جنگ پناه گرفتن اینجا، چرا که در افغانستان جنگ بود. مگر اینا را اینطور امی در همین چند روز اخیر، یعنی شب گذشته مثلا ما خبر گرفتیم، اگرچه حکومت پاکستان اجازه نمیده میدیا را که خبرها را قبال مسائل مهاجرین پخش کنه یا چاپ کنه، مگر یک خبر اینطور در یک اخبار بود که مثلا در نوشیرا یک کوچک، دختر کوچک فوت کرد، چرا که بسیار سرد بود، شب بسیار سرد بود، و جاهایی که پیش از اخراج جبری افغانها را نگاه میکنند مانند یعنی زندان ها هست، یا میدیا را اجازه نمیتن که در اونجا داخل شوه اوضاع شهر را ببینه. و این تمام اقداماتشان اینجا در داخل هم زیر انتقاد آمده از طرف جامعه مدنی پاکستان، سازمان های حقوق بشر پاکستان، و از خارج هم مردم نگرانی و تشویش خود ابراز داشتن.
آقای خطک، شما سابقه کار و فعالیت در سیاست پاکستان، در سنای پاکستان و پارلمان پاکستان داشتین. خب بیشتر بحث خط دیورند از شما بود، و در ضمن مسئله موجودیت پشتونها، میلیونها پشتون در هر دو طرف خط و یا هم در داخل پاکستان، چی فکر میکنین این تصمیم پاکستان چه عواقب داخلی خود داشت؟ آیا کسی هست که از حق پشتون، از حق افغان در اونجا دفاع بکنه؟ و یا هم در نهایت به یک مسئله‌ای که برای حکومت اسلام آباد بحران آمیز باشه منتج شوه یا خیر؟
4 حزب ملی‌گرای پشتون در کویتا، در شهرهای دیگر تظاهرات را برای انداختن علیه تصمیم حکومت پاکستان و اعلامیه‌های اعتراضی را صادر کردند. علاوه بر آن، برای خدمت شما عرض کنم که حتی برای پشتونهای پاکستان یک سلسله مسائل ایجاد شده و در کراچی تظاهرات صورت گرفته، چرا که پولیس پنجاب و سند، یعنی پشتونهای را که اتباع پاکستان هستند، اونا را هم توقیف میکنه، یک روز دو روز زندان نگاه میکنه و بعض میخواد که یعنی که اسنادشان را چک کنه که درست است یا غلط است. حتی یک بچه خود که از وزیرستان بود، او را از طریق چمن روان کردن تا افغانستان، یعنی فامیلش اینجا بود، اینا پاکستانی هستن. مگر از این خاطر گفتم که برای پشتونهای داخلی یک سلسله مسائل ایجاد شده، و علاوه بر آن یعنی کنترل حکومت پاکستان در خط دیوران، اصلا هدفش یا پروژه طالبان را اگر بگویم، پروژه یعنی سازمان های مسئولیتی پاکستان است، این برای کنترل برای پشتون ها و افغان ها هر دو طرف خط دیوران است. در انتخابات، 3 انتخاباتی که پیش صورت گرفته در پاکستان، هر بار از طالبان یا تی تی پی حمله کردن به عذاب ملیگرای پشتون، اونا را نماندند که اونا کمپین انتخاباتی را برا انداختن. این چی بود؟ این خو یک مهندسی سیاسی هست، و پشتون ها در اینجا فکر میکنند که یعنی حکومت پاکستان یا بعضی سازمان های پاکستانی دست دارند در این توطیه علیهشان.
خب سوالی که میشه از هر دو مهمان مطرح شوه، در نهایت منفعت پاکستان با این تصمیم چی بوده میتونه؟ خب سابق میگفتن یک هشدار میتن به خاطر اخراج مهاجرین، به خاطر اعمال فشار برای حکومت کابل که او وقت جمهوریت بود. حالی عملی شده، وقت مهاجر افغان در پاکستان دیگر حضور نداشته باشه، یک ابزار برای اعمال فشار که ادعا میشد اسلام آباد در دست داره دیگر نمیباشه. منفعت پاکستان فکر میکنین کمتر از ضررش نیست در وقتی که دیگر مهاجر افغان در پاکستان حضور نداشته باشن؟ هر یکی که میخواید جواب بده سواله.
سلامت باشین. ببینین، زمانی که قانون نقض میشه، اخلاق نقص میشه، یعنی قواعد حقوقی و اخلاقی، و در پهلوی از او موارد مشترکات فرهنگی و مذهبی هم موارد را که ما داریم، در نقضی از این به هیچ عنوان سودی وجود نداره. پاکستان به هر حالتش بازنده از این بازی است با همچون تصامیمش، نه تنها ای که ای دشمنی و مشکلات را که با افغانستان از بسیار قبل وجود داشت ای را افزایش میده، بلکه با همچون تصامیم فاصله مردم پاکستان نسبت به حکومتش و همچنان نفرت مردم پاکستان نسبت به حکومتش و همچنان مسئله بی‌اعتمادی از اینا در سطح ملی و بین‌المللی مطرح میشه. این تصمیم قطعاً به تاوان پاکستان است در پهلوی از اینکه افغان‌ها را آزار میتن. بنابراین لازم نیست همچه تصامیم گرفته شود، ولی سازمان ملل متحد، نهادهایی که در این عرصه کار میکنند، برش لازم است که تصامیمی که بر مبنای قوانین یا اصول بین المللی مجبور به او هستند، مکلف به او هستند، باید بگیرند تا جلوی همچو موارد گرفته شود.
آقای خطک، پاسخ شما به این سوال.
بله، خدمت شما عرض کنم که اصلا هدف سیاست پاکستان در 43 سال اخیر، یعنی یک اصطلاح را اینا استفاده میکردن گویا عمق استراتژیک در افغانستان، که معنیش این است که حد اعظم اشغال افغانستان و حد اقل یعنی افغانستان را یک ساحه تحت الحمایه پاکستان ساختن، این هست. و این سه اقداماتی را که من پیشتر یعنی تذکر دادم، اینها گرفته شدن ای که حداقل افغانستان را در این مرحله یک ساحه تحت الحمایه پاکستان شناخته شود و افغان ها را مجبور بسازن دونا ای را بپذیرن. اگر نمی پذیرن و عزیز کشیده می شوند، ویزا برایش داده نمی شه و غیره و غیره. و هدف اصلی پاکستان هژمونی و یعنی اشغال یا حداقل از افغانستان یک سایه تحت الحمایه ساختن هدف جرالای پاکستان است.
خب آقای مصباح، آقای خطک هم در آغاز بیان کرد که واکنش طالبان در قبال تصمیم پاکستان اندک بوده و حتی مشهود نبوده به جز از چند اعلامیه. چرا فکر میکنین که طالبان نتانسته از موضع مستحکمتر و قویتر در مقابل تصمیم اسلام آباد صحبت بکنه؟ و ظاهرا معلوم میشه که تبانی و یا هم همکاری بین دو طرف وجود نداره. آیا این بحث واقعی است؟ اگر واقعی است، چرا طالبان نتونستن به شکل جدی واکنش نشان بدن؟
سلامت باشین. ببینین، در قدم یعنی اساسا حکومت افغانستان بر مبنای قانون اساسی که ماده 39 مثلا مطرح شده، مکلف است تا از ادوای افغانستان در خارج از کشور از حقوقش دفاع بکنه. ای یکی از حقوق اساسی اتباست، ولی متاسفانه نسبت عدم مشروعیت طالبا در سطح مملکت و در پهلوی از او ای که در سطح جهان کسر به شمول پاکستان در رسمیت نشناخته، ای را فرصتی را برای پاکستان مهیا ساخته که تا همچون موارد از امو چینل های دیپلماتیکی که باید در نظر گرفته میشه یا اونمو معایدات حقوقی که باید لازم اجرا میشد نیست. به می اساس اعلامیه ها و سایر مواردی را که طالبان در خصوص پخش کردن یا هم اقداماتی را انجام دادن نسبت عدم به رسمیت شناختن و یا نسبت از این که موانع حقوقی برای از اینا وجود داره مؤثر نیست. و از این یک حالتی است که پاکستان استفاده بسیار ندرست از این میکنه، در حالی که خب یک مسئله بسیار مهم برای طالبان است که بحث مشروعیتشان موضوعی است که باید جدید نظر گرفته شود. ولی از این که پدیده مهاجرت یک مسئله جهانی است، جامعه جهانی در این خصوص مسئولیت خود را داره، صرف نظر از اینکه مسئله مشروعیت تا چه حد مطرح میشه. سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، اروپا، آمریکا و سایر کشورها مکلف هستند تا بر مبنای اونمو تعهدات بین المللیشان از این مسئله دفاع بکنه از حقوق مردم افغانستان.
تشکر. آقای خطک، آیا رابطه با یکی از مقامات طالبان و یا هم حکومت طالبان شما داشتین و یا هم دارین؟ به هر حالش آیا پیام برای حکومت طالبان دارین که در امطری یک مقطع زمانی چه تصمیم باید بگیرن که به منفعت ملت افغانستان باشه و در ضمن رابطه مردم با مردم خراب نشه، مردم پاکستان با مردم افغانستان؟
اصلا برای طالبان بهترین را امی خواهد بود که اینها در افغانستان امی انحصار قدرت را ایلا کنند، یعنی ایرا ترک بگویند و یک راهی را بپذیرند که افغان ها یک سیستمی را، یک حکومتی را، یک دولتی را مطابق منشای خود بسازند. یعنی برای افغان ها یعنی یک وحدت ملی لازم است. انکاری هست که یک حزب یا گروه نمیتانه. از این خاطر تا وقتی که طالبان امی طور تجرید باشد اینا کاری کردن نمیتانه.
تشکر. امیدوار هستم که صحبتتان قطع شد.
من عرض میکنم که
بفرمایید،
باید ما در نظر بگیریم که حکومت پاکستان با می مسئله مهاجرین بازی میکنه. در سال 2018 وقتی که آقای عمران خان صدر اعظم شد، او گفت که باید با مهاجرین افغان آنهایی که در پاکستان تولد شدن با اینها یعنی طبیعت پاکستان را بدهیم، پیشکش کنیم. خوب جنرال مخالفت کردن، چرا که جنرال پلان ها داشتن. در سال 2018 اینا پلان داشتن که طالبان میان و افغانستان زیر سلطه پاکستان، یک کشور زیر حمایه پاکستان تثبیت میشه. بعد از او که او تمام چیزا صورت بگیره، بعد از او طبیعت را پیشنهاد قائم کرد. ببینید اگر اون وقت مثلا طبیعت میدادن و امی افغان های امی طالبان که در سال 2021 با کابل رفتن، آنها پاکستانی می بودند، یعنی اتباع پاکستانی می بودند، تذکره پاکستانی در جیبای خود می داشتند. خو این بازی های بسیار پیچیده هست که جنرال پاکستانی برای افغانستان دارد. خوی تمام چیزها در نظر باید گرفته شوه و یگانه راه برای افغان ها یک اتحاد وسیع ملی، یک اجماع ملی برای مقابله یا برای دفاع از هیجمونیزم پاکستان و ایران باید صورت بگیره. با طالبان، حکومت طالبان یا حکومت مشروع نیست، از مشروعیت در داخل برخوردار نیست، چیز مشروع خارجی. و طالبان اگر بی را برای اجماع ملی بدهند، امی خدمت ملیشان بود، وگرنه امی اعلامیه های میانتهیشان به هیچ جای نفعت رسید.
تشکر از هر دو مهمان برای حضور در برنامه. متاسفانه وقت برنامه ختم شده. امیدوار هستم دوستا و شما این برنامه را در صفحات اجتماعی داری و پشتوی صدای امریکا هم دنبال بکنین و نظریاتتان با ما شریک بسازید. دوستا عزیزی که تا ایدم با ما بودین، جهان سپاس. بقیه وقتتان خوش و با امید فردای بهتر. We'll be right back.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر 10 نیټه ده. د دېشت په خبرونه ته په خیر اغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او ډړې د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته بر علاوه مهمانان ما محترم صادق امینی مسئول روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا و احمد فرهاد فدایی آگاه امور کرکت، رحمان بونیری خبرنگار صدای امریکا از اسرائیل درباره تازه‌ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس گزارش خواهد دادن و همکار ما موسکا صافی از پشاور پاکستان آنها را خواهد داشتیم در مورد وضعیت مهاجرین و روال اخراج آنان صحبت خواهد کردن. با ما باشیم.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اسرائیل لخوا په عملیاتو کې د موقتی وقفي هرکلی وکړ او زیاته کړ چې په دې برخه کې ډیر نور کار ته اړتیا ده. بلینکن چې هند ته په سفر تللی دغه هیواد په پلازمینه نوي ډیلی کې وویل، زه فکر کوم چې یو څه پرمختګ شوی دی، خو زه دا هم روښانه کوم چې د ملکي وګړو د ژغورنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ډیر څه ته اړتیا ده. وروسته له هغه چې د حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا تر 1400 ډیر کسان یې وژل او د بهرنیو اتباعو په ګډون یې شاوخوا 240 تنه یرغمل کړل، اسرائیلي پاوځ د غزې په ترانګه هوایی او ځمکني بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی، د اسرائیل د بریدونو په پایله کې د 4000 ماشومانو په ګډون د 2600 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ دی، خو تر اوسه کومې ادارې په خپلواک توګه په غزه کې د طرفاتو شمیر نه دی تایید کړی. اسرائیل د پنځشنبه په ورځ د غزه په شمال کې په خپل عملیاتو کې د وقفې سره موافقه وکړه تر څو ملکی خلک د جګړې لسیمو ووځي، خو د پراخ اوربند سره یې مخالفت وخود او هغه حماس ته د تسلیمېدو په معنا وباله. قدرمنو لیدونکو، د امریکا غا خبريال رحمان بونری سره له اسرائیل خار شکلیک څخه په خبرونه کې وصل شوه دی چې د وضعیت په اړه به ورڅخه پوښتنه وکړي. حال برا کې بونری سره خبرونه تم خیر اغلی. د اسرائیل او حماس ترمنځ تر نخوتو یو میاشت وروسته په سیمه کې تازه حال څه دی؟
اب فیض صاحب، زه د لبیب نزدې 1.5 کیلومتر جنوب په لایما فضا ته بالکل نزدې او زه چې تل تر اتم بنا رکھے نو هم راکټي وړې دي په لورې دي مزه د گاډي نه کوشش کوي او خبر نه حال جوړ شو. دا وخت په غزې تړانګ کې جګړه یا ان خطر روان ده. اسرائیلی ځواکونه وسوم حماس د هغه تر مخه د حماس په ټولو مرکزونو باندې حمله کوي. په هغه ځای کې وسوم خارج دي په دوه برخو تقسیم شوی دي او یو بده وزه ده. تر اوسه پورې د حماس د سیاست محکمه د هغوی د نظر او تاسو پورې خلک وژل شوی دي چې څلور تر پکې ماشومان دي، اتدونه هم زیات. حکومتي ودانی چې په سکولونو او هسپتالونو هم شامل دي، هغه هم حمله شوی دي. قسم د اسرائیل د دفاع وزارت دا خبر کړی دی چې د سرکاري ودانو شفا یا ستنو باندې حمله نه کوي، خو یو سوال شي هغه کنفرمیشن کړی یا تصدیق کړی د شفا پای کی هغه خیال دار چې لاغه په دننه د حماس واستوالو پر واستوا د اسرائیل حکومت د دې سره اتفاق کړی دی چې سلور ساته د ورځې به یو وقفي وقفه ورته کیږي. په دې وخت کې یوازې د دوه خبرو اجازه ته یو دا چې کم بیړنۍ مرستې دي نړیواله هغه غوښتنې ته ورسي، بل دا چې کوشش دا دی د کوشش دا دی چې له هغه ځای د وسو سلیخ چې کم بندیان دي د حماس سره د هغه د خوشکولو شنو وشي. امریکا هم د دې خبرې تصدیق کړې ده چې څلور ساعته وقفه غوښتل کیږي، خو د دې باوجود هم ملګري ملتونه وایي چې دا وقفه کمه ده. عرب هیوادونه هم وایي چې دا وقفه کمه ده. په مکمل توګه باندې اور بند پکار ده، ځکه چې په هغه ځای کې بشری مرستو ته ډیر لوی حاجت دی. ماشومان خزه خوراکونو ته حاجت لري، دوایانو درملو ته حاجت لري، او بوټ او خوراک ته حاجت لري. قسم امریکا اسرائیل د مکمل اوربند نه انکار کوي او دا وایي چې سلور ساعته وقفه شته. په دې باندې سلا راغلې ده. دا خبره هم کوي چې اسرائیل زکه وقنور کوي یا زکه اوربند کوي چې خطر دادې یو وار بیا حماس پلان مونږ دی شو په اسرائیل حمله کول شي زه چې په کوم ځای کې هم دا د غزینا نږدې سلیلش مایلز یا میلونه او نږدې 30 کیلومتر لري زه نه خپل هغه طرف روان یم دلته د شبات اعلان شوه دی په خار کې چې هغه خاموشي ده کله چې د خپل روایتي او مذهبي تہوار شبات کې د هر جمع پرز باندې بیبلی بندي شي دا بیبلی سره چلیدون کې تمام مسجدان بند شي خو بیا هم یو ریور ته خاص کړی دی چې په خپل ګاډي انجن ژوندۍ ساتي او هغه ځای ته رسي دلته اوس هم راکټونه ورېږي او ساتې زراله ما راکټونه ورېدل د آبادی ټول وزيږي اسهم د اسرائیل ايرن دوم یا دفاعي نظام چې دغه راکټونو مخه نیسي او کله ناکله یو راکټ دلته پریوزي باخره کې بداوه مې چې وار بیا چې په غزه تړنګ کې سخت جګړه روانه ده او په هغه ځای کې د ملګرو ملتونو وینا چې د بشري ناورین خطر ده
د امریکا خبريال رحمان بولنه سپ ډیر زیات مننه معلومات مو روغ او جوړ اوسه
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مسئولیت آن افغان‌های را تضمین کند که در صورت اخراج و برگشتشان به افغانستان ممکن زندگیشان با خطر مواجه شود. جیلیان تریگز معاون بخش مسئولیت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه 9 نوامبر در شبکه اکس خود از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری آن افغان‌ها را لغو کند. پیش از این درخواست مقام سازمان ملل متحد تعداد زیادی از رهبران و مقامات جامعه جهانی از جمله فلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی پناهندگان نیز همین درخواست لغو اخراج آنده مهاجرینی را داشتند که در صورت برگشت به افغانستان زندگیشان با خطر مواجه می شود. فلیپو گراندی در ششم ماه نوامبر در شبکه اکس با توجه به بحران بشری موجود در افغانستان نگاشته بود که اخراج این مهاجرین بحران موجود را در زمستان پیش رو بیشتر خواهد ساخت. خب در همین رابطه اکنون سر میزنیم به پاکستان و از مسکو. صافی خبرنگار صدای آمریکا تازه ترین تحولات از وضعیت مهاجرین را جویا میشیم. مسکو جان سلام، در این دو روز گذشته البته تازه ترین جزئیات در پاکستان از چی قرار است؟
فراوان سلام به شما و تمام بینندگان. روند اخراج اجباری مهاجران که به اسنادن یا فاقد مدارک اقامتن جریان دارد در سراسر پاکستان و تنها روز گذشته 15,000 مهاجر افغان تنها از مرز تورخم به افغانستان رفتن و تا کنون نظر به معلوماتی که از مقامات تورخم دارم 206,000 مهاجر افغان تنها از مرز تورخم به افغانستان رفتن و تعداد زیادی هم از مرز چمن به افغانستان رفتن و اکنون در اسلام آباد، کراچی چی و پشاور فعالیت های پلیس دوام دارد و مهاجرین افغان که اسناد ندارند گفته شده که باید. البته روز چهارشنبه صدر اعظم موقت پاکستان انوالحق کاکر به آن در مهاجرین افغان که از ماه آگست 2021 به پاکستان پرونده های مهاجرتی هستند با آنها یک احتمال تا زمانی که منتقل می شوند در این کشور با این هم مسئول اون. البته موضوع دیگه که جان ما گفتن که
خب یک جان تشکر مسکا جان از جزئیات که را کردین البته ممنون.
د دشت حقوق پروند دوام ورکوي په داسې حال کې چې د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دفتر ویلي چې افغان سوداګر سلننه د چابهار بندر څخه د صادراتو وارداتو لپاره کار اخیستلی شي خو افغان سوداګر وایي چې دا بندر لا په بشپړ ډول د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دفتر د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال ایرانی چارواکو څخه وخت چې د دې بندر د ځمکې و برخه دی د اوګن محل لپاره په مناسب بیا افغانستان ته ځانګړي کړی. د ملا برادر پمرشي د طالبان د حکومت یو پلاوی د نومبر 4 ایران ته تللی دی. دغه پلاوی دغه سفر په ترڅ کې له ایرانی جوګپور چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست وایي چې که څه هم افغان سوداګر به د نړیوال ضمانت پرته د پاکستان د کراچۍ بندر لارې سوداګرۍ ته زړه خنه کړي خو د دې سره سره د چابهار بندر لارې هم سوداګر د ځینو ستونزو له امله سوداګرۍ ته زړه نه کوي.
وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه خود درباره درگیری در اوکراین گفته است که تهاجم روسیه به اوکراین منابع نظامی داخلی روسیه و توانایی آن کشور را برای حفظ خط دفاعی خود در سراسر منطقه تحت فشار قرار می‌دهد. این وزارت روز پنجشنبه گفت که تجزیه و تحلیل گزارش‌های اخیر در مورد از دست دادن چندین میزایل هوایی دوربرد نشان می‌دهد که روسیه برای ادامه عملیات خود در اوکراین به احتمال زیاد نیاز به تخصیص مجدد سیستم‌های دفاعی دارد که به طور معمول از آن برای حفظ مناطق دوردست روسیه استفاده می‌شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روزانه خود گفت که تا اکنون 89 شهروند اوکراین از غزه نجات یافتند و او افزود که در گفتگوها با رئیس جمهور اندونزی درباره درگیری در آسیای میانه صحبت کرده است.
د ورسته وکي د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنز اړيکي ترنګل شوي دي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر ویلي لکل نه چې طالبان وخت رسیدل دي په پاکستان کې ترهګریز بدون شپته سلنه زیات شوي دي، خو طالبان وایي چې هیڅ دلته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار واخلي. د بحث لپاره لکه څنګه چې ګوري را سره په خبرونه کې د امریکا د څیړنو او څارنې د بنسټ د عامه اړیکو مسؤل صادق امینی ملمه ده.
آقای امینی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
امنی صاحب، آیا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې څخه وروسته د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي؟ په اړه ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه فایز صاحب تاسو ته او پیمانی صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. زما په نظر دغه د اړیکې چې طالبان او پاکستان درلودل درغه وخت پورې چې طالبان واک په لاس کې نیولې دي مخ په خرابېدو دی، ځکه چې په طالبانو په منځ کې دوه ډلې کېدل کېږي چې وي. یو ډله دغه افراطي مذهبي خلک دي چې د افغانستان د منافع ملي باندې پوه نه دي او یا د بریدګرۍ لپاره مطرح نه دي او د پاکستاني منافع لپاره کار کوي، او دغه نور ډله دي چې اوس کولای شي چې او غواړي چې خپل بته مستقله وکي او په افغانستان باندې کار وکي. دغه دلو پرمنځ باندې یو رقابت روان دي او د دې رقابت تاثیر هم دغه دي چې اړیکې د پاکستان سره خراب شوې دي او نور هم خرابېږي، ځکه چې پاکستان دغه منافع چلري او یا دغه پروګرامونه چلري او درخواستونه چلري د طالبانو نه په افغانستان کې دی نس کولای شي چې دا انجام وکي. او دغه د ماجرینو موضوع یو برخه ده چې یو موضوع ده چې اوس دغه اړیکې خراب شوې دي.
بله، خب آقای امینی، قسمه که شما هم گفتین و گزارش های وجود داره که پاکستان ادعا میکنه که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی در پاکستان رو به خرابی نهاده. با باور شما چقدر این ادعا بجا است؟
ادعای پاکستان دقیق است، به خاطر که ما میبینیم شاهد هستیم که ناامنی در پاکستان تشدید یافته. قابل یادآوری است که بگویم در پاکستان وقت و ناوقت ناامنی‌های وجود داشت. گروه طالبان پاکستانی در پاکستان فعال بودند و حملات بسیار گسترده را بر علیه نظامی‌های پاکستان وقت و ناوقت انجام می‌دادند، ولی یک مدتی به خاطر که حملات طالبان بالای نیروهای امنیتی افغانستان یا قوت‌های ائتلاف در افغانستان تشدید یافت، طالبان پاکستانی همکاری می‌کردند با طالبان افغان در داخل افغانستان. ولی بعد از اینکه طالبان قدرت به دست گرفتن، طالبان پاکستانی دوباره پس رفتن به پاکستان و مجموعه فعالیت‌های خود را به دست گرفتن برای پاکستان، و طبیعی است که وضعیت پاکستان ناامن شده. پاکستان برداشتش این بود که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به نیست یک گروه دست نشاندهشان، اونا توانایی و ظرفیت از این را خواهند داشت که گروه طالبان پاکستانی را مهار بکنن، کنترل بکنن، یا اینکه زمینه سازی بکنن برای گفتگوهای صلح که اونا بیان ادغام شوند با در پاکستان و پاکستان صلح بکنن. ولی طوری که ما شاهدش بودیم بعد از گفتگوهای طولانی و مذاکراتی که صورت گرفت، طالبان افغان نتونستن او درخواست پاکستان انجام بدن و طالبان پاکستانی بعضی که به موافقه نرسیدن با نماینده‌های پاکستان دوباره اعلان جنگ کردن و او عملاتشان تشدید یافته در پاکستان و پاکستان وضعیتش ناامن.
امینه صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان او طالبانو په تیرو څو باندې دوه ولسیزو کې ښې اړیکې درلودې د دواړو لورو ترمنځ، راتلونکي په اړه څه فکر کوئ؟
دغه اړیکې داسې یو اړیکې دي چې یو مملکت یو هیواد دی، پاکستان یو قدرت دی او یو هیواد او نظام لري، دغه لري طالبان یو ډله او من حیث د یو ډله دغه اړیکې همدغه دي چې دغه ډله باید دغه جزئی تکتیکی او اپراتیفي منافع د پاکستان چې دی په افغانستان کې دی باید انجام باید دغه وکړي، ترسره وکړي او پاکستان لپاره په منافع باندې کار وکړي. هغه وخت چې طالبان داسې فکر وکړي چې موږ حکومت یو او یو دولت یو یا غواړو چې د منایست یو حکومت د افغانستان د پاکستان سره اړیکې ولري او یا نورې وادونو اړیکې ولري، د پاکستان هم جدي نه نیسي او نورې وادونو هم جدي نه نیسي، ځکه چې دا یو نامشروع حکومت دی او دغه رابطه هم دغه دی چې یو موقتی رابطه دی. پاکستان تر هغه وخت پورې حمایت کوي د طالبان نه چې طالبان یو داسې سیګنال ورکی پاکستان لپاره چې مونږ د دې پر منافع باندې ټول او دوامدار توګه ثابت یاستو. تر هغه وخت چې طالبان داسې ښکاری چې مونږ کو حاکمیت یو، دغه رابطه خراب دی او مخ به خرابی دوی.
بله آقای امینی، با توجه به سفرهای مقامات طالبان به کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای همسایه، شما روابط امروزی حکومت طالبان را با سایر کشورها چگونه ارزیابی میکنین؟
بیشتر رابطه بسیار تکتیکی است، رابطه بسیار جزئی است، بیشتر از اینکه رابطه باشه که طالب ها با این حکومت ها داشته باشند با کشورهای همسایه، رابطه است که کشورهای همسایه از زمانی که اینا برعلی نیروهای امنیتی افغانستان، برعلی قوت های ائتلاف اینا جنگ میکردن، کشورهای همسایه نظر به منافعی که دارن در افغانستان تصمیم گرفتن که با طالب ها را تامین رابطه کنن، ارتباط برقرار کنن، با در نظر داشته از اینکه فکر میکردن شاید در آینده اینا جزی از یک ساختار نظام سیاسی در افغانستان شمن، خوب است که با این گروه هم رابط داشته باشند که از طریق ازی برعلی منافعشان تهدید مواجه نشد. همون رابطه امروز به یک حد گسترده تر وجود داره به خاطر که امروز حاکمیت طالبا به صورت مطلق در دست گرفتن و تمامی از این کشورها از طالبا در ترس هستند. رابطه ای که کشورهای همسایه با طالبا داره محورش فقط ترس است، چون میترسن که طالبا اگر رابطه نداشته باشن امرایشان شاید تهدیدی را برای لزونا خلق بکنه. پس به نظر من این یک رابطه بسیار تکتیکی و موقتی است که کشورهای همسایه با طالبا دارن و طوری که ما دیدیم رئیس جمهور ایران در تاجیکستان و اعلامیه‌ای که کشورهای مشترک المنافع با روسیه اعلان میکنن یا کشور مثل چین اعلان میکنه، حتی پاکستان اعلان میکنه، ضرورت به ایجاد یک حکومت هم شمول است و این را در آینده میبینن که طالبا باید یک جزئی از یک حکومت شون، نه کل یک حکومت.
امین صاحب، که سم تاسو شک خی خو طالبان وای چې گاونډي سره خی اړیکې لري، که فرض کړه دغه اړیکې دومره سست ووسی چې د شلیدلو وړ ووسی، آیا فکر کوي له افغانستان نه جدي خطرونه دغه گاونډي هیوادونو ته متوجه دي؟
ولی نه، لومړی خو فکر کوم شاید طالبان نه پوهیږي چې یو دیپلوماتیک رابطه او یو استراتیژیک رابطه په کوم سطح وي، دغه رابطه چې یو نماینده یا د حاکمیت یا سره چیزی په ایران په طور مثال د ملا برادر سفر هلته چیرې دی، زمونږ بیرق د افغانستان بیرق چیرته دی چې دی ولاړ دی د ایران د مشرانو سره کتلی لیدل کتلی کوي، چیرته دی د افغانستان بیرق؟ دغه په دې معنی دی چې دا رابطه هیڅ شی نه دی، دا رابطه نه دی، دا یو تکتیکی او اپراتیفی رابطه دی د گاونډي او په منافع باندې. زه فکر نکوم چې دا رابطه دومره دوامدار په توګه وي او دا تهدید همیشه دی چې طالبان او پامنس کې چې یو مشکلات براشي او یا طالبان داسې اقدامونه نکي تر حقوق بشر لپاره، د شزو حقوق لپاره، د شزو کار او تحصیل زمينه برابرول او د نورو افغانانو سره یو ځای حکومت جوړول، د نورو افغانانو مطلب نورو افغان شزو هم دي چې باید په قدرت باید شریک وسی، دی شرطونه دی چې دا باید تکمیل بشي. تر هغه وخت پورې چې دا تکمیل بنشي، طالبان یو دل دی، نور گاونده و ودونو دغه سره یو دل په صفت رابطه لري.
بله آقای امینی، شما از سفر مقامات طالبان به کشورهای همسایه هم یاد کردین. ازبکستان میزبان یک نشست رهبران کشورهای منطقه روی همکاری های اقتصادی بود، اما از طالبان هیچ دعوت نشده بود. شما دعوت نکردن طالبان را در همچون نشست های کشورهای منطقه چگونه ارزیابی میکنین؟
متاسفانه در دو بود است. یک بودش ایست که عدم نشست یک نماینده افغانستان در این نشست ها است عدم بودن نماینده افغانستان در سفارت ها است، عدم بودن بیرق افغانستان، اعتزاز یافتن بیرق افغانستان در گوشه و کنار دنیا است که یک توهین است به افغانستان، که امروز افغانستان یک کشور بی هویت، بی حاکمیت و بی حکومت امروز توسط همسایه‌هایشان قلمداد میشه و در هیچ جای افغانستان نماینده نداره. این که طالبا دعوت نشدن در این نشست‌ها یا در نشست‌های عمده‌ای که در گوشه و کنار دنیا بالای افغانستان صورت میگیره، اینا حضور ندارن، و معنیش این است که اینا نماینده‌های واقعی مردم افغانستان نیستن. کشورهای منطقه و دنیا اینا را من حیث نماینده‌های مشروع و من حیث نماینده‌های واقعی مردم افغانستان نمی‌بینه. پس بهتر از این که طالبا با درک همی واقعیت، با درک از این که مشروعیت داخلی ندارن، مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ندارن، کوشش کنن که راهی را پیدا کنن که افغانستان دارای حکومت مشروع شه.
صادق امین صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از ولتن په برنامه.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام پاړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به دغه لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې خپل نهمه ورستۍ سیالي د جنوبی افریقا سره لري. افغانستان جنوبی افریقا ته د 255 منډو هدف ورکړ. لوبه روان ده. افغانستان په تیر واتو سیالیو کې څلور ګټلې دي او څلور بایللې دي. افغانستان د جام کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته ماتې ورکړې دي.
بر اساس این پیروزی افغانستان به جام قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی 2025 نیز راه پیدا کرد. تیم ملی کرکت هند که میزبان این مسابقات است، افریقای جنوبی و استرالیا به دور نیمه نهایی جام جهانی 54 کرکت راه پیدا کردند. و اکنون هم در مورد نحوه حضور و کارکردگی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 50 کرکت با محترم احمد فرهاد فدایی، آگاه امور کرکت، صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای فدایی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
فدایی صاحب، زبا لمرای پختن دا وکرم چې د افغانستان او سویلی افریقا ترمنز د لوبې پیل څنګه وو او د لوبې څنګه وشپه روانه ده؟
سلام تاسو درنو لیدونکو ته. د لوبې پیل متاسفانه څنګه چې په خپل لږه غاسونه شو دا د دلیلو سیاسي په دې کې موږ ډېر نږدې لوبو پایله نو خو اوس لپاره لوبه تقریبا مساوي حالت کې روانه ده. د سویلي افریقا څلور نفر موږ کړی دي. په د نمرو پوره کولو کې سویلي افریقا په نړیوال جام کې مشخص شکل باندې دومره ښه سابقه نه لري، نو دا به ډېره نږدې لوبه وي انشاءالله. او ډېر امکان لري چې افغانستان کېدای شي خپل آخري لوبه دریا سره پای ته ورسیږي.
خب آقای فدایی، به نظر شما آیا افغانستان میتونست که هدف بیشتر از 244 دوش را برای افریقای جنوبی تعیین کنه؟
امکان داشت خلیا، میتونستم که نمره بهتر بگیره، ولی متاسفانه برای هر تیم بعد از یک بازی که ما در مقابل استرالیا داشتیم پس خود برداشتن آسان نمی باشه. اینکه افغانستان هنوز هم در یک حالت امروز در بازی قرار داره که میتونیم بگوییم که افغانستان هنوز هم امکان برد بازی را داره، من فکر میکنم که بازی بهتر انجام داده. ولی بله، متاسفانه ما ویکت های خود را زود از دست دادیم، ولی در ضمن ما یک بازیکن جدید خود را در سطح بازی ها دیده بودیم و امروز همچنان ما بازی فوق العاده اونا را دیدیم که عظمت الله و مرزا اینام دارن و حق من را گرفت ناسوخته ماند. دیگه این در مجموع موارد مثبت به خاطر کرکت افغانستان و سطح جهان افغانستان و کرکت افغانستان جهان را واقعا حیرت زده ساخته.
د عظمت یادونه مو وکړه که درې نور منډې اخیستی وي نه به دویم لوبغاړی وی چې په نړیوال جام کې سلیزه پوره کړی. په هر صورت د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ټول سفر او حضور څنګه ارزوئ؟ په ټوله کې مثبت ټکي څه وو؟
افغانستان دغه سیالۍ په داسې یو حالت کې پای ته رسېدلی چې توقع ځینې دومره نه کېدله. خلکو دا خبرې کولې چې افغانستان کېدای شي نورو ټیمونو ته فقط دوه نمرې ورکړي، خو دا هر څه افغانستان غلط ثابت کړل. داسې اوس افغانستان د نیمه پای لوبې په مسابقه کې د نورو ټیمونو سره څنګه په څنګه روانو، یعنی د استرالیا لوبي پورې هم دا امکان و چې افغانستان یو پایګو ته لار پیدا کړي. او په زمن کې د نړۍ په کچه مبصرین د افغانستان د لوبډلې په حق له دې ویلي دي چې اوس دی وایي دومره د زړه لوبډلې افغانستان ده چې نو اصلا د استرالیا پیاوړی لوبغاړی د مبصر د خبرې وکړه، کوم د دې هم پیاوړی لوبغاړی د خبرې وکړه، نو لري ټول کې د افغانستان لوبه د خوند اخیسته ده او د افغانستان لوبډلې ته واقعا ډیر حیرت زده شوی دی.
بله آقای فدایی، شما در مورد نکات مثبت تیم ملی کرکت افغانستان یادآوری کردین. به نظر شما بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در کدام بخش ها بیشتر میتونن توانایی خود افزایش بدن؟
متاسفانه در کچ افیشنسی یعنی گرفتن قاب مشکل داشتیم. وقتی که بازی ها آغاز شد در جدول افغانستان خیلی در پایین قرار داشت، استرالیا همچنان در پایین قرار داشت، ولی بعدا اونا همی نقیصه خود حل کردن. متاسفانه افغانستان نتانست و در اصطلاح انگلیسی یک چیز گفته میشه که catches win matches، یعنی اگر شما قبل نگیرین مسابقه را شاید ببازین، که متاسفانه در بازی استرالیا به شکل مشخص ما قیمت ایره پرداختیم. ولی در مجموع افغانستان ما فکر میکنم که در سایر دپارتمنت خوب بوده، در بتینگ بسیار خوب شده، در بالینگ همیشه در سطح جهان شناخته شده، در گراوند فیلدینگ یعنی استارت کردن نمرات خوب هست، ولی کچینگ یکم ضعیف بود که من فکر میکنم بعد از جام جهانی حتما اینا سرش بیشتر کار خواهد کرد.
بله فدای صاحب، دازل افغانستان وکول شد چې په نړیوال جام کې څلور پیاوړ لوبډل ته ماته ورکړي، خو ځینې لوبې چې افغانستان ګټل شوی هغه سي ونه شو، په اړه ستاسو نظر؟
افسوس پاتې کیږي دې په واره کې چې کله فکر کوي ځکه چې موږ سره ګیاس سره ډیر نږدې لوبه دسی لوبه سي 90% نه زیات امکان د افغانستان د لوبډلې اوسې لوبه ګټلې ولا و موږ سره ګټلې. اوله لوبه د بنگلاديش په مقابل کې موږ ونه توانې د لوسی لوبه ځینې وګټو. دغه ټول لوبه په مشخص شکل باندې شاید د افغان د کرکټ مینوال تر ډیره پورې خفاو ساتي. خو بیا به دې ته ګورو چې موږ درې اتل ټیمونه په دې کې سي مخکې اتل ولي ګټلې د مات موکړه، انګلستان مو مات کسي مخکې اتل ولو اتل امداس پاکستان مو مات کو دې هم بي ځل لپاره ستروسه پر موږ پاکستان په یو رسنې لوبه کې سیالي نه وګټلې او سریلانکا مو مات کړ او سره موهالند مات ک. نو دا څلور بریاوي او دا کېدای شي چې موږ په جدول کې مثلا پنځم نمبر باندې خپل لوبي پای ته ورسو، دا یو خاطره سره ورانه ده. او دې سره سره افغانستان وو توانې دوسته اول ځل لپاره چمپینز ټرافي ته لار پیدا کیږي، چې هغه ات د سر لوبډلې لوبه کولای شي. نو دا خاطره سره ورانه وځي فکر کوم.
بله آقای فدایی، نظر و البته بررسی مبصرین جهان در مورد تیم ملی کرکت افغانستان چی است؟ چی فکر میکنن؟
با یک حرف اگر بگویم همه ایشان واقعا متعجب ساخته، همه ایشان حیرت زده شدن که تیم افغانستان و چی یک بازی های فوق العاده را اینا انجام دادن. واقعا برای بیننده ها یک بازی جالب را اینا به تماشا گذاشتن، به هیچ وجه نگذاشتن که بازی را به تیم دیگه واگذار بکنه. شین وارسن قبلا گفتن دوم تیم ما بعد از افغانستان است، قبلا من نیوزیلند خوش داشتم که خودش از استرالیا هست، گفتم دمیر از هند است و گفت که در سطح قاره آسیا پاور هاوس دوم یعنی تیم قوی دوم بعد از هند افغانستان است. دیگری و همچنان مبصرین دیگر همه ایشان واقعا بازی های افغانستان که دیدن از بازی افغانستان لذت بردن و همه ایشان واقعا تمجید میکنه کار تیم ملی کرکت افغانستان.
د کرکټ شنون کې احمد فرهاد فدای صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې لمو سره ګډون وکړ او د افغانستان د کرکټ د لوبو او راتلونکو په اړه مو خپل نظر شریک کړ.
یک جان سپاس آقای فدایی که در این برنامه اشتراک کردین و با امید موفقیت بیشتر تیم ملی کرکت افغانستان. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا با پایان میرسه.
قدرمند دوستان و دعوت دیو نیخ پرونه، تر بیاخی چاری
شب و روز خوش.